درنو دوستانو ستړي مشي وخت څلور بجې شوې د ازادي راډیو یو بل خبرونه کې مزه اجمل اند شفق عیار سره یو ځای هر کله کوم. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د طالبانو لوري د تاوتریخوالي کمول هیڅ معنا نه لري او باید ور بند کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې رپورټونه خپاره شوي چې طالبانو د امریکایي هیئت سره د خبرو په پایله کې بلاخره په ځینو مواردو کې د تاوتریخوالي کمولو ته غاړه ایښې ده. د مودې خبرونې د سر موضوع ده. د افغانستان د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون د هغه وڅلوېښت محلونو جزئیات خپاره کړل چې د شکایتونو په پایله کې رای باطلې اعلان شوي. دا او نور مسایل هم لرو خو پیل خبرونه کوو. فرشته جلالزی سټډیو کې ده د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی چې طالبانو د تشدد کمولو ته لیوالتیا څرګنده کړې او دا د سولې د موافقې پر لور یو مثبت پرمختګ دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست بنن په لندن کې د بریتانیا، اوکراین، سویډن او کاناډا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په غونډه کې په ایران کې د یوې اوکراینی الوتکې د سقوط په اړه خبرې کوي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي هیواد یې هغومره زیات یورانیوم غني کوي چې له نړیوالو سره د اټومي موافقې تر لاسلیک مخکې کول. پوره خبرونه واورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن ویلي چې طالبانو د تشدد کمولو ته لیوالتیا څرګنده کړې او دا یو مثبت پرمختګ دی. قریشی په یوه ویډیوي پیغام کې چې د پاکستان د خارجه چارو وزارت پر ویبپاڼه خپور سوی ویلي چې د طالبانو دا غوښتنه سوې وه چې تشدد راکم کړي او دا د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د موافقې لپاره یو ګام و. د وسلوالو طالبانو د سرچینو په حواله ویل سوي دي چې دوی خپل وړاندیز چې لوو تر لسو ورځو پورې د تشدد د کمولو خبره پکښې کې سوې ده امریکایي لوري ته سپارلی دی. د اسوسیټډ پرس خبري اژانس په دې اړه جزئیات خپاره کړي دي او ویلي دي چې دغه سند د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ته سپارل سوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دوحه کې په دې اړه د دواړو خواوو خبرو ته هم په دغه ویډیوي پیغام کې اشاره کړې ده.
کچھ عرصے سے امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات جاری تھے اور پاکستان خواہش مند تھا.
دا وایي چې له څه مودې راهیسې د پاکستان او د امریکا او د طالبانو ترمنځ مذاکرې جاري وي او پاکستان په دې کې د پرمختګ علاقمندي درلوده او اوس دا چې طالبانو موافقه کړې چې تشدد راکم کړي دا د پاکستان له نظره یو مثبت پرمختګ دی. خو کابل ویلي چې دوی د تاوتریخوالي کمول نه غواړي او دوی د تاوتریخوالي کمول د دوی لپاره معنا نه لري او پر اوربند ټینګار کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست نن په لندن کې د بریتانیا، اوکراین، سویډن او کاناډا د بهرنیو چارو وزیرانو سره په غونډه کې برخه لري چې په ایران کې د یوې اوکراینی الوتکې د سقوط په اړه خبرې پکې کیږي. د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې او مسافرلونکي بوینګ د جنوري په 8 له تهران تر پرواز لنډه شیبه وروسته راوغورځېده او د الوتکې د سقوط له امله ټول 160 کسان چې پکې سپاره ول ووژل شول. په وژل شوو کې د افغانستان 14 وګړي شامل ول. د ایران حکومت د جنوري په 11 ومنله چې پوځي سهوان الوتکه وشتي وه. د کندهار د صنایعو سوداګری خونه وایي چې په وروستیو 9 میاشتو کې لږ تر لږه 165 ټنه سبزیجات پاکستان ته صادر کړي دي. د دې ادارې مرستیال عبدالباقی نن ازادي راډیو ته ویلي چې له کندهاره پیاز، بادرنګ او ګلپي پاکستان ته صادر شوی ده. د هغه پوینه پاکستان ته د ترکاري د صادراتو بیه تقریبا 214 میلیونه ډالر وه. په کندهار کې بزګر وایي چې سږکال د دوی حاصلات د پخوا په پرتله ډیر ښه دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي چې په هیواد یې تر هغه ډیر زیات یورانیوم غني کوي چې له نړیوالو سره د اټومي موافقې تر لاسلیک مخکې کول. ایران په 2015 میلادي کال کې له نړیوالو قدرتونو سره موافقه وکړه چې د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدود کړي. خو د ایران جمهور رئیس نن په ټلویزیوني وینا کې وویل چې پر ایران فشار زیات شوی دی خو دوی پرمختګ ته دوام ورکړی دی. غني شوی یورانیوم د اټومي ریاکټورونو لپاره د سوخت موادو د جوړولو په خاطر استعمالیږي خو په عین وخت کې د اټومي وسلو په جوړولو کې هم کار ورڅخه اخیستل کېدلی سي. ایران د یورانیوم پر غني کولو ټول محدودیتونه په بشپړ ډول لري کړي دي. کاناډا ویلي چې پلټونکو یې په تهران کې د هغې اوکراینۍ الوتکې د راغورځېدو ځای ته تللي چې هلته 160 کسان ووژل شول. په دغو کسانو کې 50 د کاناډا اتباع وو. دا د کاناډا د ترانسپورت وزیر پرون کړی ده، خو ویلي دي چې تر اوسه د دوی پلټونکو ته د الوتکې د کابین دننه د بلاک باکس یا د ژغونو د ثبت دستګاه او د الوتنې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د ټلیفون له لارې د ایران، سوریه او لیبیا په اړه خبرې کړې دي. په دې اړه په بیانونو کې چې پرون د دواړو جمهور رئیسانو د رسنیو دفتر خپاره کړي، نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په عین حال کې ټاکل شوی چې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل به د راتلونکي یکشنبه په ورځ د ترکیه، روسیه، متحدو ایالاتو، بریتانیا، فرانسې او ایټالیې د مشرانو قربانوي. د برلین په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش هم حضور ولري او دوی به هم په لیبیا کې د روان کړکیچ په اړه بحث وکړي.
فرشته جلال زیو چې د سیمی او نړۍ خبرونه درته واورول، د افغانستان له خبرونو سره یو ځای مننه ترې کوو. دوستان وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وروسته له هغه چې داسې رپورټونه خپاره شو چې ګوندې وسلوالو طالبانو د امریکایي لوري سره د خبرو اترو په پایله کې د تاوتریخوالي کمولو ته غاړه ایښې. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د طالبان لوري د تاوتریخوالي کمول کومه معنا نه لري او باید اور بند وکړي. په دې موضوع په رپورټونو سربیره اوري چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د هغه وڅلوېخ محلونو جزئیات خپاره کړل چې د شکایتونو په پایله کې رائے باطل اعلان شوه.
دا شل په کابل کې دي، څلور په پکتیکا کې دي او یو محل په روزګان کې ده.
بشپړ جزئیات به په همدې خبرونه کې واورو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د ولسمشري ټاکنو د لومړنۍ پایلو له اعلان وروسته د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د خپل کار سختې ورځې پیل کړې دي. په یو تفصیلي رپورت کې کتنه ورته کوو. لا پیړیو راهیسی ترکی قهوه نه واسي په دې هواد کې ډیر ځخل کیږي. وسته خلکو دراتونکو په اړه د اټکل وسیله ګرځیدلې. د موضوع باندې هم یو جالب ریپورت لرو که ترپای را سره وي. نور ریپورتونه هم درته خبرو. د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې د ماشومانو ځانګړی پروګرام او کور کلی هم په همدې ساعت کې اوریدلی شي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د طالبانو لوري د تاوتریخوالي کمول معنا نه لري او باید ور بند وکړي. د دې وزارت وزیر عبدالسلام رحیمی د پنځشنبه په ورځ کابل کې وی خبری غونډه کې په دې اړه وویل د طالبانو د مذاکراتو میست ته هیڅ تازه خبر او تحولات ندی راوړي چې پرې بحث وکړي. خو طالبان بیا وایي چې افغان حکومت دوی ته د لارښوونې صلاحیت نه لري او دا محل ورسره مخ لورې امریکا ده. نور حال د فیروزی عزیزی په رپورت کې اورو.
دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د افغان سولې په اړه خبرې اترې روانې دي او طالبان د اوربند پر ځای د تاوتریخوالي د کمولو خبره کوي، د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا هم پر اوربند ټینګار کوي. د دغه وزارت وزیر عبدالسلام رحیمی د پنځشنبه په ورځ کابل کې د ویناستې پر مهال وویل چې د تاوتریخوالي کمولو اندازه معلومه او مشخصه نه وي او دوی ته د منلو نه ده.
هیڅوک نه پوهیږي چې د تاوتریخوالي کمولو یعنی څه، خو اوربند بیا په دې معنا چې نور نفر مه کوي. کله چې څوک ډزې حمله کوي نو هغه مهال اوربند له منځه ځي، خو د تاوتریخوالي کمولو هیڅ مفهوم نه رسوي. او تر ټولو مهمه دا چې تاوتریخوالی اندازه کیږي نه چې د څه شي په مقیاس کې اوربند کیږي، نو ځکه خو موږ په اوربند ټینګار کوو.
ښاغلی رحیمی دا هم وویل چې طالبان له امریکا سره د سولې خبرو اترو لپاره هیڅ تازه څه نه لري چې میسته د بحث لپاره وړاندې کړي. د رحیمی په خبره افغان حکومت د سولې لپاره ټولې دروازې پرانیستې دي، خو د نظام د بقا په قیمت نه. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان حکومت د دغو څرګندونو په ځواب کې وویل چې د مهال دوی له امریکایانو سره مخ دي او د افغان حکومت هیڅ یو غړی په دې برخه کې دوی ته لارښوونه نشي کولای. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی رسنیو ته په استول سوی ویډیوي پیغام کې ویلي د طالبان لولوري د تاوتریخوالي کمولو چمتووالی د سولې په برخه کې یو پرمختګ دی.
افغانستان کو پاکستان کو امن او استحکام کی ضرورت ہے
سوله د افغانستان او پاکستان دواړو لپاره مهمه ده او دواړه هیوادونه ورته اړتیا لري. نن په دې برخه کې یو ښه پرمختګ سوی. طالبانو چمتووالی ښودلی او د تاوتریخوالي د کموالي کومه غوښتنه چې شوې طالبانو ورته چمتووالی ښکاره کړی. زه فکر کوم چې دا د سولې د مذاکراتو د هوکړې پر لور یو ستر ګام دی.
محمود قریشی په خپل دغه یو دقیقې ویډیو کې دا هم ویلي چې د افغانستان سوله به په ټوله سیمه کې ثبات رامنځته کړي. همدارز یو افغان سیاستوال امرالله صالح بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د تاوتریخوالي کمول د جګړې او سولې په قاموس کې نوې خبره ده، په دې معنی چې طالبان د زیات وګړو پر ځای ځینې کسان وژني او په اونۍ کې د څو تنو پر ځای یو ښار بمبار کوي. انسان وژنه دې بنده کړای سي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زلمی خلیزاد او طالب استاذ ترمنځ په قطر کې لاس پړاو خبري وسوي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ازادي راډیو ته وړاندې ویلي چې د دوی او امریکایانو ترمنځ د سولې توافقنامه بشپړه سوي او یوازې لاسلیک ته پاتې ده. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د هغه وڅلبیخت محلونو جزئیات خبره کړل چې د شکایتونو په پایله کې رائے باطل اعلان شوه. دا کمیسیون هم د شندغه ولایتونو په اړه هم رسنیو سره معلومات شریک کړل چې د کمیسیون د ولایتي دفترونو پر پریکړو یې اعتراضونه شوه. د کمیسیون چارواکي وینند د دوی په پریکړو د اعتراض کولو وروسته ورسته او د دریو مخکخو ټاکنیزو ټیمونو لوري نږدې شپږ سو اعتراضونه ثبت شوه. اکرام الله اکرام په اړه جزئیات لري.
کابل، پکتیکا، پکتیا، اوروزګان، فاریاب او فراه هغه ولایتونه دي چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د پریکړې لمخې د رایو وسلوېخت محلونه باطل اعلان شوې دي. خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کمشنر قطب الدین رویدار د پنځشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسیون په دې پریکړه هم نیوکه شوې دي او د اعتراضونو د څېړنو نو وروسته به پاړه وروسته پریکړه وشي.
دا شل په کابل کې دي، څلور په پکتیکا کې دي او یو محل په اوروزګان کې ده، څلور محلونه په فاریاب کې دي او اته محلونه په فرا کې باطل شوی. په ابتدایي فیصلو کې په دې اعتراضونه موجود دي، مثلا فیصله نهایی نه ده تر اوسه.
خغلی رویدار دانه وایي چې په دې شمیر محلونو کې به څومره شمیر رای باطل شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د غشان وایي چې نن د څېړل شویو شکایتونو په پریکړو د اعتراضونو وروستۍ ورځ ده او تر دې دمه د ټاکنیزو ټیمونو له لوري 1520 اعتراضونه ثبت شوي چې په 1500 ورځو کې به د ټاکنیزو شکایتونو په مرکزي دفتر کې وڅېړل شي. د شکایتونو کمیسیون وایي چې دا شمیر اعتراضونه د ثبات او همپالنې، دولت جوړونکي او سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزو ټیمونو له لوري شوي دي. ننګرهار، کاپیسا، لغمان، پنشیر، بغلان، بامیان، غزنی، پکتیا، کونړ، نورستان، بدخشان، بلخ، سرپل، غور، دایکندي، اوروزګان، زابل، فاریاب، هرات او نیمروز هغه ولایتونه دي چې ټاکنیزو ټیمونو د شکایتونو د کمیسیون د ولایتي دفترونو په پریکړو اعتراضونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د افغانستان په 21 ولایتونو کې د 15328 محلونو د رایو د بیا شمیرنې پریکړه کړې. خو پښتنه داده چې د دغه محلونو رای شمیرنه به کله پیلېږي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون که څه هم 13 ورځ ویلي وو چې دوی به د ورځې تر پایه د دغه محلونو په اړه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته معلومات ورکړي، تر څو رای شمیرنه یې پیل شي. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې د پنځشنبه تر ورځې دوی ته د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون له لوري هیڅ لیست نه دی سپارل شوی.
نه د اسپارلې تر څو ټاکنو خپلواک کمیسیون نه لیست په کتو سره وتوانېږي د تفتیش او بیاشمیرنې لپاره ټولې امادګیانې ونیسي، همکاران واستوي او د ول امنیتي بنسټونو سره شریک کړي تر څو دوی هم د همکاران د لیږد رالېږد په برخه کې همکاري وکړي.
ښاغلی سادات وایي هر کله چې له دوی سره د هغه محلونو چې رایې باید له سره وشمیرل شي په اړه معلومات شریک شي، دوی به د رایو د بیاشمیرنې په عملیاتي پلان کار پیل کړي. خو نوموړی دا نه وایي چې له دوی سره د معلوماتو له شریکولو څو ورځې وروسته به د رایو بیاشمیرنه پیل شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون د هغه وڅلوېخ محلونو جزئیات خبره کړل چې د شکایتونو په نتیجه کې رائے باطل اعلان شوه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته دا مهال د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خپل کار سختې ورځې پیل کړې. دا کمیسیون د جدي میاشتې په دویمه نیټه د شکایتونو ثبت پیل کړ او تر اوسه یې په ولایتونو کې خپلې پریکړې اعلان کړې، خو لا هم د هغو پریکړو د عملي کېدو چارې نه دي پیل شوي چې کمیسیون یې په اړه فیصله کړې. امید زهیرمل په دې اړه رپورټ کې د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون کار ته کتنه کړې.
د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلې له اعلان وروسته د جدي میاشتې په دویمه نیټه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا د شکایتونو د ثبت بهیر پیل شو. د قانون پر بنسټ په درې ورځو کې ټاکنیزو ډلو 16,515 شکایتونه ثبت کړل چې تر ټولو ډېر یې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې لخوا وو. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مشري زهره بیان شینواري د جدي میاشتې په پنځمه نیټه د ثبت شویو شکایتونو د شمیر په اړه وویل:
نږدې 8,000 شکایتونه د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې، نږدې 4,400 شکایتونه د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې، له 3,000 ډېر شکایتونه د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم او 15,000 شکایتونه د امنیت او عدالت ټاکنیزې ډلې ثبت کړي دي.
په ولایتونو کې د شکایتونو څېړنه د جدي پښبګمنې ټا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ولایتي دفترونو د شکایتونو د تصنیف بندۍ څېړنې او پاړۍ د پریکړې کولو بهیر پیل کړ. ننګرهار، کابل، پکتیا او کندهار هغه ولایتونه وو چې تر ټولو ډیر شمیر شکایتونه پکې ثبت شوي وو، خو جوزجان، دایکندي، بامیان او سرپل هغه ولایتونه وو چې پکې د ثبت شوي وو شکایتونو شمیر ډیر کم وو. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایتونو شمیر ته په کتو په لومړیو کې اندېښنه وښوده چې کېدای شي دا بهیر په یو شمیر ولایتونو کې په خپل وخت پای ته ونه رسیږي. د دې کمیسیون مشر زهره بیان شینواري د جدي میاشتې په 15 نیټه په ولایتونو کې د دې پروسې د اوږدېدو احتمال تایید کړ.
قانون موږ ته 15 په ولایتو په ساتې وخت راکړی دی چې په دې موید یا په دې زمان کې باید موږ شکایتونه ټول وڅېړو، خو ستاسو په خبره چې هغه ولایتو کې چې بیا حجم د شکایت پورته یې په خاطر چې ډېر دقت وسي او واقعا شفافیت په نظر کې ونیسي، ممکن یو ورځ دوه ورځې اخوا دخوا سي.
خو بالاخره د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د جدي میاشتې په 24 نیټه په ولایتونو کې د شکایتونو د تصنیف بندۍ څېړنې او پاړۍ د پریکړې پایله له خلکو سره شریکه کړه. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دې پریکړو له مخې د 109 محلونو رای باطل کړې، همدا ډول یې 9,868 شکایتونه بی اعتباره وبلل او تر خوا یې په 20 ولایتونو کې د 15,314 محلونو د بیا شمېرنې پریکړه وکړه. خو په سبا یې کمیسیون وویل د باطل شویو محلونو په شمېر کې اشتباه شوی او کرشمیری وڅالويخته.
اتلس مورد شکایت اصلاحي غته تللی دي، یعنی پروسس تسللی دي. 15,314 شکایت چې یو ولایتو کې دي د بشماری تللی دي. یو سلو نه محله باطل سوی دي. 15 نفره نقدی جریمه سوی دي. یو اویا نفره کارمندان د انتخاباتي، یعنی د انتخاباتو د کمیسیون کارمندان د وظیفې نه انفصال سوی دي یا د وظیفې نه لیرې سوی دي. یو سلو یولس شکایت په تایید
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وای هغه 111 استثنایی شکایتونه چې کابل ته رالیږل شوي، څلور مهمې له وخت مخکې د 102,000 رایو، د 110,000 شکمنو رایو، په هر محل کې د پایلو د پاڼې او بایومیټریک دستګاه ترمنځ د 1-5 رایو توپیر او د قشان د هغو 2,340 محلونو په اړه شي بایومیټریک معلومات نه لري. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د هغو محلونو د رایو په اړه هم تر اوسه کره معلومات نه دي وړاندې کړي چې د ولایتي دفترونو لخوا یې باطل اعلان شوي دي، خو زیاتوي دا محلونه د کابل او بدخشان په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون اوس مهال پر هغه عملیاتي پلان کار کوي چې په پایله کې به یې 15,314 محلونو کې د رایو بیا شمېرنه وشي. دا کمیسیون همدا ډول د پریکړو په اړه د استیناف غوښتنې د شکایتونو د ثبت بهیر پیل کړی چې درې ورځې دوام کوي. ننګرهار، کابل، پکتیا او کندهار هغه ولایتونه دي چې په ډېر شمېر محلونو کې بیا شمېرنې ته تللي دي. کمیسیون به له دې وروسته د 15 ورځو په اوږدو کې د استثنایي شکایتونو په ګډون د هغو استنافي قضیو په اړه هم پریکړه کوي چې له دې سره ثبت شوي دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون که څه هم د باطل شویو محلونو شمیر کم بولي، خو زیاتوي چې د 15,000 محلونو رای شمېرنه به د ټاکنو پر لومړنۍ پایلې لږ اغېز ولري. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستان وړاندې به په خبرونه کې واوري چې په هلمند کې د افغان ځواکونو سلګونه زغروال ټانکونه وسلې څنګه ورکه شوې دي. همدارنګه د سپورتي خبرونو له عالم هم خبرو ونیس پروګرامونه هم لرو. خو تر هغه مخکې د هوا پیژندنې مسله، د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست لومړی ځل په 1906 میلادي کال کې رامنځته شو، خو د جګړو پر مهال د دې ریاست یو شمېر تاسیسات له منځه ولاړل. د بیا رغونې کارونه یې څلور کاله مخکې پیل شول او د 2013 میلادي کال په نومبر میاشت کې په رسمي توګه فعال شو. د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست سټېشنونه له سټلایټ سره وصل دي او د هیواد د بیلابیلو سیمو د هوا د حالاتو اټکل کوي. ملالۍ بشیر د افغانستان د هوا پیژندنې د ریاست له پخواني غړي او د هوا پیژندنې له کارپو محمد اساق نوري سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې د میټرولوژي د سیستم په اړه پوښتنه کړې ده.
دا هواشناسی چې د میټرولوژیکي او هواشناسي عناصرو په مشاهده او سوار دي، دا مشاهده د عناصرو تلا دي، ساعت تخت کیږي، مشاهده کیږي او ولایتو څخه اخته ته په مرکز کې د مخابره په واسطه او لابدا دیتا انتقال شي په مرکز پیشگویی کې د مرکز د پیشگویی مرکز هلته کې دا دیتا تحلیل کیږي. وروسته د مټ کپسلر د ټول د پواسطه کې د صافیت پواسطه کې دا نقشه جوړی کی او بعد دا نقشهان مورد استفاده ول لوګزیدار نو کوم نقشهان د هوا حالات ترتندری برز کوری اکل کیږي، درجه حرارت، بارندگی او د درجه حرارت لیت درجه او پورتریج درجه اټکل کیږي او د سایت واچنسی پاسایت کې اپلود کیږي.
آیا دا اسانتیای واز په کابل کې د په ولایتو کې دغه سي مراکز ته چې هغه د هوا حالات راټولوي او بیا مرکز ته رالیږي؟
دا اتومات او غیر اتومات سیشنونه دي چې د هوا حالات د عناصر مشاهده کوي، د 30 درجه حرارت، پورتنی درجه حرارت او د بارانونه، واور او د شدت درجه تات اټکل کیږي. فلور وی ساعتو کې او دری ورسو اسکیل دا توان لري چې تا دری په ورځ نه هم د هوا حالاتو اټکل وکړي.
او نوري صاحب، خلک څنګه خبر سي چې په یو ځای کې طبيعي آفت را روان دی او دوی باید له هغه ځای څخه ځان وباسي یا دغه چې د خپل ځان ژغورلو لپاره کوم اقدامات وکړي؟
دا د سیمینیشن د نشر وسیله دا په افغانستان کې اوس بدبختانه دا تاثیر نشته چې دا په ملتي میډیا کې، یعنی ټول میډیا وسایلو کې خپرې شي او دا صرف د سایت په واسطه د هندي سایت او د هواشناسي سایت منتشر کوي او بل نه دا کولای شي چې د خلکو د سمس په واسطه، د موبایل په واسطه، د ایمیل په واسطه او د تلویزیون او نورو شبکو سره په واسطه دا نشي وشي. په دې کې حقل توجه نه دي شوی.
دا هوا پیژندنې د ادارې له یو پخانی غړي خغلی نوري سره مرکه واوریده. په وروستیو کې سختې واورې ورېدنې او خرابې هوا په افغانستان کې لږ تر لږه د څلوېښتو کسانو ژوند اخیستې. د په څرګندونو کې مو واورېدل ښه ده چې په ناسمو شرایطو کې چې ناسم جوي یا هوایي شرایط دي، خلک د آب هوا له حالاتو ځان خبر وساتي. په همدې خاطر باندې خاطر پردیس ته غوږ دو او د افغانستان د څو ولایتونو د هوا د حالاتو اټکل ترې وړو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالت چې د هوا پیژندنې ادارې لخوا د سانتیګراد په درجه وړاندوینه شوې ده. کابل نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه لس او ټیټه منفي 4 درجه، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 0، کندهار اسمان یو څوریز د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه منفي 15 درجه، مزار شریف یو څوریز د تودوخې لوړه درجه 1 او ټیټه منفي 15 درجه، ننګرهار نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 3 درجه، او کندوز ورځ د تودوخې لوړه درجه 0 او ټیټه منفي 15 درجه.
په ورستوي کې په هلمند کې د افغان ځواکونو د سلګونه زغروالو ټانکونو او وسلو د ورکیدو ریپورتونه خبر شول. دا وسلې څنګه ورکې شوې په اړه یې زموږ همکار الیاس دایي یو تفصیلي ریپورت راستولې.
پا په هلمند کې د زرګونو وسلو او زغروالو هم ویو ټنګونو د ورکېدلو مسلې پر اجتماعي رسنیو خبرګونونه راپارولې دي. خو د تیرو اتلس کلونو راهیسې د پولیسو د دغه ورکوسو وسایلو ارکام چا څنګه او ولې اوس راټول کړل؟ د هلمند د استناف څارنوال کاري رحیم الله وایي هلمند ته څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو د وزارت څخه یو پلاوی چې غوښتل یې د تیرو نږدې دوو لسیزو د مصارفو او استهلاک شوو موادو په اړه ارزونه وکړي، وموندل چې د زرګونه میله وسلو او سلګونه هم ویو ټانګونو حتی اسناد نسته خو د مرکز څخه هلمند ته ورکول شوي دي.
کورنیو چارو محترم وزارت څخه یو پلاوی د هلمند امنیه قومندانۍ ته د اسلحو مهماتو او وسایطو د بررسۍ لپاره راغلي وو. هغوی خپل د بررسۍ اسناد ټول موږ ته په واک کې راکړل چې کله چې موضوع وڅېړل شوه زرهي وسایطو اسلحو په هکله وو چې د هلمند د امنیه قومندانۍ پورې مربوط لزر او پنځه سوه څلور میله مختلفو نو سلاح او مهمات یو زرو یو سلو یو ویشت ارادي وسایل ضایع شوي او یا هم معتمدین په دې هکله راپور نه دی ورکړی او یا هم باقی داری لري.
د پولیسو دغه ورکسی وسایل او وسلې ټولې د امریکا د متحده ایالاتو د هغه مرستو څخه دي چې د وسلوال پوځ سره د روزنې او تجهیز په برخه کې کوي. په دغه لس زره پنځه سوه او څلور میله درنو او سپکو وسلو کې چې ځینې پکې ډېر پیشرفته هم دي اکثره یې په ولسوالیو کې ورک شوي دي. د هلمند اوسنی امنیه قمندان سمونمل احسام الدین هلمندی چې په دې مسله کې ځان مقصر نه بولي وایي ورکې وسلې او هم ویو ټنګونه اکثره د ولسوالیو د سکوت پر مهال طالبانو ته پته سوي دي.
کم مسلم دلته وه د دې مصارف په وخت زمان و کابل ته یا وزارت داخلیه ته ادارو ته نه ورسېدلې پاته سوي وو اسنادونه پاته سوي وو د اسنادو مشکلې وو. یعنې ډېره برخه د دې آی په میل خبره نه ده، ډېره برخه د دې دشمن ته لاسته اچولو چې دشمن لاسته ولوېدله چې ولسوالۍ سکوت کاوه نو هلته ټول تجهیزات که وسایط وو که سلا وه که زغروال ګاډي وه زیاتره په هغه ولسوالۍ کې پاته سوي دي. ډېره برخه هم د ولسوالۍ د سکوت ده.
د 2014 میلادي کال په وروستیو کې کله چې نړیوالو ځواکونو د امنیت چارې افغان لوري ته وسپارلې آهسته آهسته جګړو شدت واخیستی او د 2016 میلادي کال تر وروستیو پورې د لشکرګاه او ګرشک ولسوالیو پرته ټولې ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېدلې او ورسره جوخت د افغان ځواکونو وسلې یا طالبانو ونیولې او یا په جګړو کې له منځه ولاړلې. د هلمند مدني ټولنې مشر اختر محمد بادیزی وایي دوی اسناد لري چې اکثره د دغه وسایلو څخه تخریب یا ورکسوي نه دي بلکې د افغان ځواکونو د یو شمېر قمندانانو لخوا په عمدي ډول په تور بازار کې پلورل شوي دي.
اوس دا د معلومه خبره ده چې تر زر زیاتې وسلې ورکې دي. هغه وسلې دي چې مثلا په محلي کچه باندې قمندانانو خرڅ کړي دي په سنګین کې جنګونو په سنګین کې دغسې حالاتو د پوستې یا د ټولې قمندانانو هغه خپل سلاوې خرڅولې پر طالبانو باندې یا پر بل چا باندې. نو زموږ د دولت څخه غوښتنه ده، د نظامي څارنوالۍ څخه مو غوښتنه ده، دغه کسان چې په دغه روسیه کې شکیل دي یا دغه مهمات یې خرڅ کړي دي یا د سلاوی او د موټران خرڅ کړی دي غوښتنه مورڅه ده چې د عدالت میسته راکښ کې او په سزا ورس.
هلمند چې د تیرو نږدو پنځلس کلونو راهیسې د جګړې تود ډګر پاته سوی دی، هره خوا پکې د افغان ځواکونو هموی ټانګونه رینجر موټر او نور د لوړ قیمت وسایل تخریب او انبار پراته دي. کتونکو وایي د جګړې په دغه اوږده موده کې د سرتیرو او ځواکونو مسؤلونو یوازې د جنګ د میدان پر ګټلو تمرکز کړی دی، نه د وسایلو او امکاناتو پر ارزولو چې په لویه برخه کې پړه د امنیه قمندانانو ته درېږي. نومدلی استایب د ازادۍ راډیو هلمند.
له پیړیو راهیسې ترکی قهوه نه یوازې په دې هیواد کې ډېره څښل کیږي، اوس د خلکو د راتلونکي په اړه د اټکل وسیله ګرځېدلې. فال کتلو لرغونې دود څنګه د ټکنالوژۍ له لارې تر نړیوالو ورسېد؟ ملالۍ بشیر او نور معلومات.
ترکی ځوان سوداګر سرتاج تاشدیلان په استانبول کې یو کافې لري. دا د خپلې مور په مرسته د فال کتلو هنر د یو ټلیفوني اپ له لارې تر نړیوال ورسولی. دغه اپ له ټولې نړۍ څخه 15 میلیونه کارونکي جلب کړي دي. پنځه میلیونه فعال کارونکي لري. دا ټول خلک غواړي خپل راتلونکی معلوم کړي. د سرتاج مور د فعال کتلو هنر لري. سرتاج وایي
ما خپل مور ته وویل زه خپل وسنۍ دندې ډیر ستړی شوم، که زه دا ډول یو اپ جوړ کړم ته به په فعال کتلو کې را سره مرسته وکړې؟
کله چې یو کس خپله قهوه وڅښي او غواړي د سرتاج مور یې راتلونکی ورته معلوم کړي، د تشې سوې پیالې له دننه عکس واخلي او د فلادین اپ له لارې د سرتاج مور ته ولیږي. دا پر پیاله د قهوې چاپونو ته په کتو د هغه کس د راتلونکي اټکل کوي.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدو د ماخام څلور نیمو بجو ته. فرشته جلال زی استودیو کې ده. د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ته راوړي.
د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی نن ویلي چې طالبانو د تشدد کمولو ته علاقه مندي څرګنده کړي او دا په افغانستان کې د سولې د موافقې پر لور یو مثبت پرمختګ دی. شاه محمود قریشی نن په یو ویډیویي پیغام کې ویلي دي چې له طالبانو څخه دا غوښتنه کېده چې تشدد راکم کړي او دا د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د موافقې لپاره یو ګام چې پرمختګ دی. خو د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر نن خبریالانو ته په کابل کې وویل چې تاوتریخوالي کمول په مفهومه خبره ده او دی اوربند غواړي. د افغانستان بهرنی چارو وزارت سرپرست نن په لندن کې د برېټانیا، اوکراین، سویډن او کاناډا د بهرنی چارو له وزیرانو سره په غونډه کې برخه لري چې په ایران کې د یوې اوکراینی الوتکې د سقوط په اړه خبرې پکې کیږي. د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې یو مسافروونکې الوتکه د جنوري په 8مه له تهران تر پرواز لنډه شیبه وروسته سقوط وکړ او یو څلور شپږ اویا کسان پکې ووژل شول چې دیارلس یې د افغانستان اتباع وو. د کندهار د صنایع او سوداګرۍ خونه وایي چې په وروستیو نهو میاشتو کې یې لږ تر لږه یو سل اووه شپېته تنه سبزیجات چې دوه سوه دیارلس میلیونه ډالره بیه لري پاکستان ته صادر شوي دي. په کندهار کې چارواکو ویلي چې سږکال هلته حاصلات د نورو کلونو په پرتله ډېر شو. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي هیواد یې هومره زیات یورانیوم تر هغه زیات یورانیوم غني کوي چې له نړیوالو سره د اټومي موافقه ترلاسه مخکې کول. ایران په 2015 میلادي کال کې له نړیوالو قدرتونو سره موافقه وکړه چې د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدود کړي. خو د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن په ټلویزیونی وینا کې وویل چې پر ایران فشار زیات شوی خو دوی پرمختګ ته دوام ورکوي. او د ژورنالیستانو د ملاتړ دریو نړیوالو غیر حکومتي ادارو د آذربایجان پر حکومت ټینګار کړی چې پر خبریالي خدیجه اسماعیلوه د سفر بندیز لري کړی او هغې ته اجازه ورکړي چې برېټانیا ته ولاړ شي. اسماعیلوه به په برېټانیا کې د یو آذربایجاني خبریال په برخه کې شهادت ورکوي چې یو مدافع وکیل د بدنامولو په یوه مسله کې عرض ورباندې کړی دی.
او اوس هم راځي چې څو سپورتي خبرونه واورو. خاطر پردیسی دروري
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د 19 کلنو کرکټ میل لوبډله به سبا ته د 19 کلنو 500 ورځې نړیوال جام سیالیو کې لومړی لوبه د سویلي افریقا سره ترسره کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید اوتک له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه لوبه به د افغانستان په وخت سبا یعنی د جمعې په ورځ 12:30 بجې پیل شي. هیریدنی وي چې د 19 کلنو ترمنځ د کرکټ نړیوال جام سیالۍ راتلونکې جمعې ورځ د سویلي افریقا په کوربتوب د 1400 هیوادونو ترمنځ پیلېږي او د فبروري میاشتې تر 9 نیټې پورې به دوام وکړي. افغان کنن لوبډله د نړیوال جام په څلورم ګروپ کې د کوربه هیواد سویلي افریقا، متحده عربی امارات او کاناډا سره یو ځای ده. په کابل کې د والیبال تنکیو ځوانانو ته د والیبال لوبي د فنیز دکړې ورځنی سیمینار پیل شو. په دغه سیمینار کې د والیبال لوبغاړو ته د دې لوبي د فنیز دکړې ترڅنګ په دې لوبه کې د نړیوالو قوانینو په اړه هم معلومات ورکول کیږي. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې وایي موجب قرزاد الله ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د دې سیمینار د جوړولو هدف د ځوانانو او نوې خزینه لوبغاړو ته د والیبال لوبي په اړه د یو شمېر طرزالعملونو ترڅنګ نړیوال معیارونه او قوانین هم په عملی بڼه ورخودل کیږي. د ښاغلي کارزاده په خبره د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه نه یوازې د والیبال بلکې په یو شمېر نورو لوبو کې هم د لوبغاړو د استعداد لوړونې په برخه کې ورته سیمینارونه په نظر کې لري. او د انګلستان کرکټ لوبډلې آل راونډر بن سټوکس د نړۍ په لوبغاړو کې د ورځنیو لوبو د غوره آل راونډر جایزه وګټله. د انګلستان کرکټ بورډ ویلي چې سټوکس په تېر نړیوال جام کې لزانه ښه وړتیا او خدای نوموړي په ټول نړیوال جام کې د انګلستان په بریا کې مثبت رول ادا کړ. سټوکس په تېر یو کال کې په شلو یو ورځنی لوبو کې 119 منډې کړي، 12 وکټې اخیستې دي او په 11 ټیسټ لوبو کې 22 وکټې اخیستې او 28 منډې ورکړې دي.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته راځو. د یونیسف او ازادي راډیو مشترک پروګرام د ماشومانو د حقونو په اړه وړاندې کیږي. ورپسې کور کله
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. سینه بغل څه ډول ناروغي ده؟
نو سالور تبیم کوي، پنځم کوي، دوامدارم دسې کنه مسلسل درې تبیم کوي، دوام کوي. نو داسې څه وخت دایو ته زر وسله سینه بغل زر شکیږي.
اوله مخنیوي څخه د حل لارې چارې کومې دي؟
ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي ترڅو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفخانی ته د بستر لپاره لاړ شي.
نن همدا موضوع چې رول ازادي راډیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې سینه بغل یو خطرناکه او وژونکې ناروغي ده. کله چې هوا سړیږي نو تر ډیره حده د کورنیو د بې پروایۍ له وجې ګڼ شمېر ماشومان په سینه بغل اخته کیږي. دوی سا یا نفس په سختۍ اخلي، تبه لري، ټوخیږي او سینه یې یو ډول خاص شغس کوي. اسهال او استفراق ورته پیدا کیږي او په شدید سینه بغل کې د ماشوم د خولې چار چاپیر شنه شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږېدلی وو چې ماشومان یې د سینه بغل له وجې بستر وو.
دا سوه چې هغه چې وشه زیر شو نس څلوېښت شپېڅلي وتلې وسې زیر شو دغه نه اخر که کای شوري که تبه وې راغله درېمه سره مشپد وو امړه به پرې تلس به ورات لومنه تاس به پرې راغله دې وکړو سې داس نغمې به ورات دې دغه خپل ژونته داسې نکاره چې ویش کوي یو
ټوخېږي
یو نور بوټ خدای راته خدای ډېر نه ده
تبه کوي
تبه کوي
سره کم تبه کوي څومره شدیده
خسره ګرم تبه ورشي مینه داس جنه تکښ نو پرڅې وسې شین شپسې مینه منډو سا وکړو چې وینې تاسو نه وکړې تاسو نه مشکل کې ده
ترې نمبر توې
فهیمه
څه چا سره بستري دلته
زه یې سره مې
درته اوس بزوی دې څه سوي دي
درې عملې په باندې راغلي څه سوي خې
دا چې بیرون ګرځې ته څه یو راغوندې اوس په اواز سړه ده آیا ګرمې ساتي
او کورته ورته غوندم بنینو نه لاندې له پاسه بل کورته ورته غوندم خو یوان د بیا د یو شبه خلاص بیر ته اوځي باندې باسي
کوټه هم څنګه دی خې دې کتاو دی
کوټه یې خې دې بخاري مې خې ده بخاري مې خې
دا ماشومان څومره بیرون ګرځي
څه ټول ورځ باندې ګرځي نو
سینه او بغل سره څومره تبه کوي
نو سالور تبه هم کوي پنځم کې دوامدارم دسې کنه سال درې ته بیم کوي دوام کوي نو داسې څه وخت دایو ته زر وسله سینه بغل زر شکیږي بیا یې اته بم زر شکیږي
برښنا
له کوم ځای راغلې
ورته نه ونه
دلته چا سره بستارې
زویسه
څه پیسې وې دي
سینه بغل و
تک سره ته وکړه څنګه سینه بغل سره
سینه بغل یو توحیدا په دې باندې د دې شي کړو تک شین شو شو دې خورل پس کای کولا او توحیدا ډیر
هلته چې بستر سوي کنه اوس وضعیت مخ په کېدو ده څنګه
او ډیر او نور وضعیت ډیر خراب و نن چې ډیر خره
لکلیو او بونډوس خه به داسې کسان هم د خپل ماشومان د درملنې لپاره خارته راځي چې دلته د شپې تیرول لپاره ځای نه لري. بی کسی، بی وسی، نابلدی، سړه هوا هغه څه دي چې د دوی ستونزې څو برابر زیاتوي. اته اتیا کلن مرجان چې خپل مسای د درملنې لپاره راوستلی وای نږدې دی چې دی خپله هم د یخنۍ له امله سینه بغل شي.
فرق یې نه دی ښه وای چې ویایي چې ښه سوی دی خو چې دغه وویو خامخا سوړه به دوی کېږي ای مریضي کې سینه بغل شي وته یې چې سینه بغل شو خو دغه میږ وایي چې عین خو به خرڅایي وي سوړه وي په لیاره کې دا تکلیف وي بیا هلته دخلول وي بیا اکسره وغوړي ټیس وغوړي دا ته بدیا نه نه عین همدغه ضرورت خو یې میږ پزوب خو ښه پزوب یې سوړه دی خو یخ ده د جمات کو خو سوړه و دی بسترې ته هم لوس نه ورسه د په جمات کې خو داسه نه وي
ډاکټران وایي د دې لپاره چې ماشومان مو په سینه بغل اخته نشي په سړه هوا کې ګرمې جامې وراغوندئ خونې تودې ساتئ ګرم خواړه ورکړئ. او تر ټولو مهمه خبره بیا ماشومانو ته واکسین کول دي. نور معلومات په مرکه کې د ساعت طفل د روغتون رئیس نورالحق یوسفزی څخه اورو. نوموړی لومړی د سینه بغل په خطرونو راته غږیږي.
سینه بغل د افغانستان او افغانستان ته ورته مخبوه د هیوادو کې د مړینې لومړنی عامل دی د تعداد له نظره په ماشومانو کې، خصوصا په هغه ماشومانو کې چې عمرونه د 50 کال نه راښکته، بیا په هغه ماشومانو کې چې د 1 کال نه راښکته وي، دا نو تقریبا ډیر تهدید کوونکی او وژونکی ناروغي ده.
د سې شمیر راته ویلی سي چې مثلا په افغانستان کې یا په نړۍ کې هر کال په تیره بیا دغه وخت اواز سړیږي، په کوم شمیر ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي؟
د شمیر له نظره د ماشومانو اصلا دغه ناروغۍ چې دي، خصوصا میکروبي ناروغۍ، دا په مجموع کې موسمي سبغه لري. دوبي کې یا په ګرمه هوا کې تاسو لیدلی چې د اسهالاتو او نسناستي امراض زیاتیږي یا د هضمي سیستم میکروبي ناروغۍ زیاتیږي، او په ژمي کې که تاسو متوجه شئ د تنفسي ناروغۍ په مجموع کې د ریزش، زکام، نشورو، د ستوني د درد او بالاخره د سینه بغل پورې. خو سینه بغل په دې ټولو کې خطرناک دی، او تقریبا د افغانستان هغه سروې چې ښیي د ټولو مړینو د 15 کالو نه ښکته ماشومانو کې د ټولو مړینو 30% پورې همدغه سینه بغل تشکیلوي، او ورپسې بیا اسهالات او په همدغه ترتیب بیا خوارځواکي او نور عوامل دي چې د مړینې باعث کیږي.
کله چې ماشوم په سینه بغل اخته کیږي، د څه ډول نښې نښانی؟
د سینه بغل لومړی نښه چې ده، هغه ټوخی دی. د ټوخي سره سم د تنفس تعداد زیاتیږي، یعنی ماشوم تنفس تعداد زیاتیږي او تیکی وهي. او په زمن کې کله چې سینه بغل شدیدیږي، که موږ د ماشوم لمن پورته کړو، د ګیډې پورتنۍ برخه او د صدر ښکتنۍ برخه، یعنی سینې ښکتنۍ او د ګیډې پورتنۍ برخه چیرته چې دغه د ایجاب حاجز عضله ده، یعنی د صدر او د بطن په دې سرحد کې، دلته فرو رفتګیانی د هر تنفس سره ایجادی کې چې موږ ورته چستن راوینګ وو، دا د سینه بغل د شدیدېدو عامل دی. هر څومره چې سینه بغل شدیدېږي، بیا ورسره کېدای شي چې د ماشوم روحي او رواني حالت هم ښه نه وي، او ماشوم خوابالود او کله کله حتی بیهوش او کوما ته لاړ شي.
د دې لپاره چې ماشوم په سینه بغل اخته نه سي، د وقایې لپاره کورنۍ څه وکړي؟
د سینه بغل د مخنیوي لپاره ډېرې اسانې لارې دي. اول واکسینونه. د سینه بغل تقریبا 80% لامل دو میکروبونه دي، چې هغه یو موږ اچ انفلوئنزا وایو، او بل ته نوموکوک وایو. دغه ستریپتوکوک یا نوموکوک همدارنګه اچ انفلوئنزا د 80% سینه بغل ناروغیو لامل ده، په هغه ماشومانو کې چې عمرونه د 3 میاشتو نه پورته او د 15 کال نه ښکته وي. نو که چېرته موږ خپل ماشوم ته واکسین وکړو، دغه 80% خطر کمیږي. او ورسره نور خبرې چې ډېرې مهمې دي، مثلا د ویټامین ای ورکول، دا په خپله ماشوم ته مقاومت ورکوي. او بل دا چې د نورو واکسینونو تطبیق په خپل وخت، ځکه چې که ماشوم مریض نشي، مقاومت نه راټیټیږي. او بل مهمه خبره ده، سالمه تغذیه. هغه ماشومان چې نوي پیدا کیږي، زر تر زره باید د مور شیدې ورته شروع شي، تر شپږو میاشتو د مور شیدې خالص ورکړل شي، او د شپږو میاشتو نه وروسته متممه غذا شروع او شودو ورکولو تر دو کالو پورې دوام ورکړل شي. د ټولو ماشومان لپاره د دې خاطر ښه ده چې د مور په شودو کې بر علاوه د چې انرژي شته، ټول ویټامینونه شته، د ماشوم د مړښت سبب کیږي. په دوی کې داسې مواد شته چې ماشوم ته د مکروب په مقابل کې مقاومت ورکوي. بل خبره دا ده چې ماشوم ته ښه تغذیه، ښه غذا، او د ماشوم ګرم ساتل، او د کوټو ګرم او پاک ساتل، او د کوټو د هوا تبدیلول په حداقل په ورځ کې 2 ځلې، او په زمن کې د سون د موادو، د هغه سون موادو چې هغه ډیر بې کیفیت دي، هغه محیط په اصطلاح خرابوي، هوا خرابوي، دا غنه باید استفاده ونی شي. او په کور کې زیات دود او لوګي او بې نظافتي نه وي، همدغه سه ډیر کوشش وشي چې محیط پاک وي. په هر 3 میاشتو کې یو ځل حداقل که جوړم وي، د طبي معاینې لپاره کلینیکونو ته ور وړل شي، چې تر څو چیک شي چې په هغوی کې کوم مخفي مرض موجود نه وي.
دا خو د سینه او بغل له ناروغۍ نه په وقایه باندې هم خبرې وکړې. که راستو دې ته چې کله یو ماشوم په سینه او بغل باندې اخته کیږي، له ده سره باید څه ډول چار چلند وسي؟
مهمه خبر دا ده چې که چېرته مور متوجه شوه چې ماشوم ټوخیږي، په زمن کې تنفس تعداد زیات دی، زر زر نفس اخلي، یا مثلا دغه د پزې مناخر، د پزې د تنفس چې کوي، پزې الوزي کنه، که ګوري ماشوم ماشوم ټوخیږي، تعداد تنفس زیات، پز آلوزی د تنفس په وخت کې، دا په دې معنا چې دا ماشوم شدید سینه بغل ده. دغه وخت ډیر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي تر څو هغه په اصطلاح منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفخانی ته د بستر لپاره لاړ شي. خو که چیرته دوی متوجه کیږي چې په کور کې یو ماشوم ده، مثلا ټوخیږي، تنفس تعداد زیات ده، ډیر ښه خبره دا ده چې دغه ماشومانو ته باید کنټرول شي، د دوی د کور هوا باید تبدیل شي، بل دغه ماشومان ډیر ونه پوښل شي او ډیر شخ ونه تړل شي، د دوی تغذیې ته ادامه ورکړل شي، خصوصا که دا شیرخواره ده، یعنی د مور شیدې خوري، د مور شیدو ته ادامه ورکړل شي. په زمن کې هر څومره زر کولی شي دا باید کلینیک او ډاکټر ته ورسول شي تر څو مناسبه تداوی ورته ورکړل شي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا کورنۍ په خپله درملنه کوي، د بېلګې په توګه د سینه او بغل په وخت کې د ماشوم سینه ورته غوړي پلاستیک بیا چې او دې ته ورته نورې درملنه په دې کې تاسو وایي
ګوري. بعضې پریکټسونه په کورنیو کې ښه پریکټسونه دي او بعضې پریکټسونه غلط دي. ښه پریکټسونه دا دي که تاسو متوجه شوی یاستئ که چیرته ماشوم په سینه بغل اخته کیږي، هغوی ته مثلا ګرمې شیدې ورکول کیږي، مثلا په شیدو کې کورکمن اچول کیږي، یا مثلا دوی ته جوشاندې ورکول کیږي کنه لکه د ګل ختمی جوشانده، یا مثلا دوی ته ډیر اوبلن ګرم خواړه ورکول کیږي، دوی ته ګرم لباس وراغوسل کیږي، کوټه د دوی ګرمې کې. دا داخلي خبرې دي. خو په سینه مثلا د پلاستیکي خودل، د سینې غوړ کول، بیا خصوصا د سینې شخ تړل حالت نورم خرابوي ته بیا یې،
یعنی باید ډاکټر ته مراجعه وسی او له ډاکټر نه مشوره واخلي.
حتمی ده ځکه چې دا سینه بغل عادی ناروغي نه ده، لکه چې ما مخکې عرض وکړ دا تقریبا د ټولو مړینو 10% جوړی، نو دا خطرناک او وژونکې ناروغي ده. که چیرته ماشوم په سینه بغل اخته کیږي، خطر د شته چې خدای نه خواسته دا ځای شي، که چیرته توجه ورته ونشي او ډاکټر ته وینول شي.
ډیر زیاته مننه رئیس صاحب زنده اوسه.
مننه له تاسو.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چی است، الله مو مال او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی، چا کوي هغه زما د ترور چوی ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د کور کلی یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. آیا داسې کسان مو لیدلی چې کله ښه خبره هم کوي داسې فکر کیږي لکه جنگ چې کوي؟ د خبرو کولو طرز څومره اړینه خبره ده په ژوند کې، او څنګه کولای شو چې د خپلو خبرو طرز یا انداز ښه کړو؟ نن هم دا موضوع راسپړو چې د راپور تر څنګ د عام خلکو نظرونه په پای کې د یو تن ټولنپوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړي، زرو یا مادومی درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور ته غوښ شي چې مریم توخی یې را اوروي. د نورو موجوداتو په پرتله د انسانانو یو ځانګړنه خبرې کول دي، خو په خشي وایا خانداز او په اصولو برابري خبرې بیا د هغه کسانو ځانګړنه ده چې هغوی د خبرو کولو په مهارتونو پوهیږي. لومړی باید په دې پوه شو چې ښه وینا او ښې خبرې کول کوم فطري پیدایشي او ارثي شی نه دی، بلکې اغېزناکه خبرې د ځان روزنې او د پرله پسې تمرین په پایله کې رامنځته کیږي. هر انسان د یو ځانګړې موخې او مقصد ته رسونې لپاره خبرې کوي، خو کله چې ستاسې خبرې ښې او مناسبی وی، نو مخاطب ته به مو موخه او مقصد په ښه توګه رسیدلی شي. او برعکس، که مو وینا او خبرې اغېزناکې نه وي، نو موخه او مقصد مو سم او بشپړ نه رسیږي او ټاکلې پایلې هم لاسته نه شي راوړلی. په ټولنه کې داسې کسان شته چې ښې خبرې کوي، خو په خلکو یا کورنۍ باندې مثبته اغېزه نه لري، ځکه هغوی په دې نه پوهیږي چې د چا سره په کوم انداز خبرې وکړي او څنګه خپلې خبرې اغېزناکه کړي. د لوګر ولایت اوسیدونکی نظر محمد له همداسې کسانو له جملې
جملې څخه دی. هغه وایي چې هی خبرې مې هم په خلکو بد لګیږي. دوماوړی زیاتوي،
ولا خپل زغه د باز وخت کې دفتر کې ناسم او باز په د اجره کې ناسم، خپل څه کوم مجلس کوم چې کومه کیسه کوم، باز الکان ځان سره څه ګنګوسای کوي چې د خبرو مې مو هیڅ کله نه پیګو. دا مشکل مې ډیر غټ مشکل دی. ما خپل کوشش کوم چې اصلاح شي و نه کیږي. په لهجه کې باز وخت خبر نه تیزی سی، او باز وخت کې مې څوک په خبرو نه پیګو ته تیز غږیږي او غږ د غټ د انس دی بار کې وایي. ته ما ته خپل دومره ځان بغو وسم راسي ارتم راسي زه دوی ته کیسه کوم او دوی ما ته غوږ نه نیسي وای موږ ته په لهجه نه پیګو. دا مشکل ده. نو
د لغمان ولایت اوسیدونکو مسعود نوري د خپل یو دوست کیسه داسې راته بیانوي چې خپو انسان دی خو خبرې اغیزناک نه دي، ځکه په توند لهجه خبرې کوي.
زما دوه همکاران دي، دواړه ډېر ښه باسواده خلک دي. ما مخکې وویل چې ډېر ښه پوه خلک دي، با تجربه خلک دي، خو د خبرو کولو شیوه لکه متفاوته ده. هر چا سره چې غږیږي ډېر په لوړ غږ غږیږي او ډېر تیز غږیږي. هر سړی داسې فکر کوي چې ما تهدیدوي یا په جنگ در راسره، که هغه ښه خبره هم کوي نو ټول خلک ترنه بس ځان خلاصوي.
په واقعي ورځني ژوند کې زموږ د خبرو کولو طرز او ډول، هغه کله کورنۍ او یا هم په ټولنه کې وي، زموږ ژوند ته رنګ ورکوي. په دې مو هم باید سر خلاص وي چې ښې خبرې په ښه انداز په هماغه شیبه کې زموږ پر کړنو اغیز کوي. د خوست ولایت اوسیدونکی حبیب الله منګل د خبرو د ښه انداز په اهمیت داسې راته غږېدلی دی.
په مجموع کې خبرې کول یو مهم اساسي ضرورت دی د ټولنې لپاره، او د هغې نه مهم د خبرو کولو طرز هغه شیوه ډېره مهمه ده. موږ په شیوه کې بدلون ولو ممکن زمونږ یو ښه خبره خو چې هغه چې په ناوړه شیوه تر سره شوی وي کړی شوی وي هغه کولی شي منفی نتایج ولري. حتی دا په تاریخ کې هم دا ثابته شوی ده د هیوادونو ترمنځ اړیکو کې. اوس خو فعلا د رسنۍ ډېرې زیاتې دي، ټویټر او فیسبوک دې څخه د سیاسون استفاده کوي. د دوی ځینې وخت هغه ښه خبره چې په ښو الفاظو کې یا د ښه ادبیاتو کې ځای پر ځای شوي نه وي هغه ډېر منفي عکس العملونه د خلکو له طرفه هغې ته راپاسي او ورسره مخامخ کېږي. کورنۍ په خپله یو کوچنۍ ټولنه ده، نو که چیرې د خبرو کولو شیوه یا هغه میتود چې دی دا په کورنۍ کې په نظر کې ونیولی شي، بیا په کورنۍ کې په خپله ځینې ناخوالې رامنځته کېږي. مثلا یو پلار به یو زوی ته یو خبره کوي، هغه به ښه خبره وي، د ده په خیر به وي، د ده د ژوند د راتلونکي ژوند په ګټه به وي. خو که چیرې هغه په ښه شیوه ونه شي ممکن هغه کوم غلط برداشت له دې څخه واخلي او په هغې باندې ښه تاثیر ونه کړي. باید هر څوک چې یو بل چا سره خبرې کوي د ده هغه ظرفیت، د ده شخصیت، د ټولو نقاطو ته باید توجه وکړي، او دغې نه وروسته د ده سره د خبرو کولو هغه شیوې ته هم تغیر ورکړي.
د کندهار ولایت اوسیدونکی او مدني فعال 25 کلن سید احمد هیله من بیا وایي چې پخوا یې دا مهارت نه درلود چې په کور یا ټولنه کې اغیزناک خبرې وکړي، خو اوس یې کوښښ کړی چې خپل د خبرو انداز ته تغیر ورکړي.
یعنی مخکې ما له دې مشکل سره زه مخ وم، بیا ما ځینې مطالعه شروع کړې، ځینې کتابونه مې ولوستل. یو کتاب یې تاسو ته ما خاص په توګه یاد کړم، خبرې وکړه چې ګټون کړي، نو په هغه کې ما ځینې شیان ځینې نقطې له ځان سره نوټ کړلې. اوس کوشش کوم چې هغه نقطې په ځان کې را پیدا کړم. زه کله کله مووی ډېر ګورم، خصوصا هندي مووی، بالیوډ ډېر ګورم. هندي سینما کې یو غټ ستوری دی، ټول خلک یې پیژني، شاهرخ خان. نو ما چې کله دا کتاب شروع کړو بیا مې د شاهرخ خان فل شوګانې کتلې. نو په هغه شوګانو کې یو ډول په دې کې ما دا شی زده کړل چې خلک څه ډول زما د خبرو تر تاثیر لاندې راسي، د چا سره څه ډول خبرې کوي، له ماشوم سره یې څه ډول کوي، له اتل له تاسو غوندې یو ژورنالیست سره څه ډول خبرې کوي. نو تقریبا مخکې ما پر دې نقطې باندې فوکس نه درلود، اوس چې مې کله مطالعه شروع کړه اوس تقریبا په دې شیانو کې مې لږ لږ تجربه پیدا کړې.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عنایت الله مومن وایي هر هغه خبره چې کیږي باید اورېدونکي په نظر کې ونیول شي. د بیلګې په توګه په کور کې د کورنۍ سره باید څنګه خبرې وشي، د ماشومانو سره، همدارنګه د نورو مشرانو او حتی د رئیسانو سره. دموړه زیاتوي،
نو خبرې خو مختلفې دي، ماشوم نه نیولې تر غټانو پورې. ماشوم سره باید یو رقم خبرې وشي، کور کې باید بل رقم خبرې وشي، دوستانو سره باید بل رقم خبرې وشي، دفتر کې رسمي کارمندانو سره باید بل رقم خبرې وشي. راځو ماشومانو ته، ماشومانو سره مثلا ته خبرې کې صمیمانه محبت په مینې سره دغه خبرې کول خپل هم یو هنر دی، یو استعداد دی چې تاسو څنګه یو څوک ځان ته میل کوي چې ستا ته هغه پوهیږي او هغه راضي چې ستا طرف ته په مهرباني سره په نه ملهجه سره خبره وکي خو لو غلط نه ګټ پوه شي عام فهم وسی چې موږ جانې مقابل پوه شي په خبرو باندې خو لو غتونو باید استعمال کړي.
شریعت موږ دې ته مکلف کړی چې مسلمانان دې په خپلو کې مینه او محبت وکړي چې دا مینه او محبت په خو خبرو او خوږو جملو مایستر راځي. په دې اړه دینی عالم مولوی نور الحق داسې وایي،
پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدای چې شد دې دې خو مادن د اخلاق دې خو مکارم الاخلاق او نوار چې اخلاق حسنه هم ورته ذکر کړي او هم دې خپل په دغه اخلاق باندې ملبس تا کې دې پر دې کړی چې انسان باید انسانیت په لباس باندې ملبس شي، چې هغه هم په خبرو کې هم په کړو کې هم په کړو کې هم په وړو کې هم په خبرو کې هم په ناس هم په ولاړ کې باید انساني ادب باید په ټوله معاشره کې باید پیدا شي. دا د اسلام کړنداره د واقعي اسلام کړنداره داسې ده چې هېڅکله به یو انسان د بل انسان څخه ظاهر نه سي، که په واقعي توګه موږ ستاسو د انسان اخلاق د اسلام اخلاق پیدا کړو. انسان باید دغه شی با کمال با ادب با معنا خبره وکړي چې د هغه مخاطب وزغت ورشي او دی ودی ته راسته کې چې مثلا دغه خبره معنا دار او دا خبره ډیره ښه خبره دا پر جامع شوږي. هر انسان د ځان حرمت لري، نو دی انسان حرمت هم په خبرو کې وساته، هم په کړوړي کې وساته، هم په همسایداري کې وساته، او هم په ښو اخلاق کې وساته.
درنو دوستانو، په ښه اندازه خبرې کول کومې ګټې لري؟ په دې اړه مو د عام خلکو نظرونه راخیستې دي چې په ګډه یې اورو.
عرفان احمد زیم کابل ولایت خاک جبار ولسوالۍ. خلک چې په خبرو باندې ښه پوهېږي، طبعا د دوی دغه خبرې چې ده مقابل لوری تر تاثیر لاندې راولي، د دوی ترمنځ اړیکې ښې کېږي او دغه اړیکې د دې باعث کېږي چې دوی دوامداره یو بل سره کار وکړي، یو بل سره خپلې ګټې شریکې کړي. ټولنې ته خو ګټه همدا ده چې د دوی دغه روابط ښه کېږي، خلک ورسره ډېر ښه تعامل کوي.
نوم می فرید الله د کابل اوسیدونکو. په ښه شیوه او په ښه انداز خبرې کول ګټې لري، ځکه دا د یو انسان شخصیت معلوموي او موږ تاسو باید په دې کوشش وسو چې همیشه موږ تاسو باید ښې خبرې وکړو، ځکه دا د چا په شخصیت پورې ډېره لوړه اغیزه لري.
معلوم عبدالمتین حق مل دی د کاپیسا ولایت اوسیدونکی. په ښه شیوه او په اصولو برابرې خبرې د انسان په ژوند باندې یو مثبت اغیز لري. که د مثال په ډول کچیرته یو انسان په ښه شیوه او په اصولو برابره په نرمه ژبه باندې چا سره ډیره ترخه خبره هم وکړي، په هغه باندې بده اغیزه نه کوي، هغې پایلې به ډیرې ښې او نیکې وي.
قدرمنو اوریدونکو، دا چې ولې د ځینو کسانو خبرې که ښې هم وي اغیزناکه نه دي او څنګه اغیزناکه خبرې وکړو، دا او دې ته ورته پوښتنې زما همکارې مریم توخی په یوه مرکه کې د ښوونې او روزنې د پوهنتون او د ټولنپوهنې د برخې له استاد ډاکټر امید افغان څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم. استاد، د خبرو کولو اصول څه دي او څنګه ښې خبرې وکړو؟
ډیره مننه. زه درې اصل تاسو ته اشاره کوم. اولین اصل په خبرو کولو کې دا ده چې د حق خبرې باید موږ وکړو. دویم دا ده چې د حق خبره په وخت کې هغه مناسب وخت باید موږ د خبره وکړو. دریم اصل دا ده چې د حق خبره په ډیر ښکلا او په پاک نیت سره باید مطرح کړو.
ځینې خلک دي خپله پوهېږي یا نه پوهېږي، خو داسې خبرې کوي چې مقابل لوري ته یعنی داسې تمسخر وي یا داسې خبره کوي چې باید وی نه کړي. دلته علت څه ګوري؟
په هر حال موږ انسانان په مختلف در ټولنی شبکو کې ژوند کوو. دغه ټولنی شبکې موږ ته داسې یو موقف راکوي چې بعض خلک نه غواړي چې هغه موقف له لاسه ورکړي، نو دوی غواړي چې د خپل په مختلفو خبرو باندې هم مثلا مستقیم زشت خبرې وسیږي یا غیر مستقیم زشت خبرې وسیږي، یا مثلا مثبت چې په کنایه او په مثلا تمسخر حالت باندې نور ته کوي چې دا د خپل هغه موقف حفظ کړي درته، یعنی دا نور ته وروښي چې په دغه سړي باندې زه دا لرم، تسلط لرم، یا دا سړی ماته هیڅ شی نشي ویلی. اما دا متوجه نه ده چې بیچاره مثلا عزت یا شرف پخو لاندې خاول لاندې
که دا کسان چې مثلا د خبرو کولو اصول نه مراعت کوي، دا کوم مشکلات جوړوي؟
اول خود خپل عزت نفس له لاس اور کوي، دویم د مقابل عزت نفس یا شرف خولند کوي، او بل مشکل دا چې ورورو د منګه په ټولنه کې یو عام یو کلتور ما سره غل دا چې بیا منګه د دروغ او درښتیا خبره تفکیک کوي نشو. نو منګه مثلا په ټولنه کې که یو درښتیا خبره می نو باید یو شل زری قسم باید تو خرج ترسو باید نور شو که هغه وبمني. دا هغه بدواله دي چې د دروغ او فرهنګ د قسم خوړلو فرهنګ د فری فرهنګ په خبرو کولو کې هم رورو راغله. نن چې یو نفر خبرې کوي باید اول دوه درې ځلې قسم وخوري بلغیس که پوست ترسو منګه وبنده اعتماد هغه هم اعتماد نکو. نو دا هغه ناخواله دي چې ما سره وړي دي.
په پای کې به تاسو پوښتنه مطرح کړئ چې څنګه کولای شو په کورنۍ کې ښې خبرې وکړو چې خبرې مو تاثیر ولري.
زه فکر کوم چې هی خبرې کوو اول د خپل لغه پاک نیاز کوي باید وکړو، په نرم باید خبرې نرمۍ سره باید مطرح کو، او هی کلی خبرې نرمۍ سره د حرکتي بدن او د منګ تاسو د خپل غږ هم باید مناسب کړو. داسې نشي چې مثلا مثبت جمله منګه استفاده وکړو او دا مثبت جمله په یو ډیر مثلا د ترون تندی باندې یا په ډیر مثلا ډیر بد غږ باندې یا چا باندې غږ وکړي دا کار مکوه. نو دلته چې هغه باندې تاثیر نه کوي نو موږ باید تدری شي یا ځای کو مثبت خبره په خ نیت سره او بل خ بدنی حرکات یا کلی بدنی حرکات سره یا ځای کو او مثبت تاثیر اچي.
ډیر مننه.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تربیه خې چاري.